ورته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاسوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تیره شپه د ده په خبره دوو بې پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمبارۍ په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا صریح نقص او پاروونکي عمل یې بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دې بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسما څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې په نښه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرګزوبلې هم اوښتي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسکونه نور ټپیان کړل په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تېره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیه اوس په نړۍ کې د دو پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربان پلور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکی وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دی چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی خو هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکې اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیله وي. زلنسکی اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې وشو وغنده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچي سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیونو ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. با خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.
درنو او خاغلو اپریدونکو ز سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زمنګ ویب سټ مهیروي ازادي رادیو دات کام زمنګ خبرونه به کې څلې روش ساته اوریدلی شي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر مذهبي ازادیو د طالبانو حکومت لخوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او عقایدو لرونکي کسان په نښه کوي او ځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي اقلیتونه چې په خبره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادیو له سرغړونو سره مخ دي وایي چې د طالبان حکومت لخوا د دوی پر مذهبي ازادیو لګول شویو محدودیتونو یې ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی د چهارشنبه په ورځ د اګست په 20مه یې په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بیلابیل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو بدني سزاګانو او د خپل سر نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون دی او ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلي او په هیواد کې یې مذهبي لږکي له جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
طالبان علیه مناسک مذهبي شیعیان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله اینکه گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسند.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډېر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستي وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلیه مذهبه چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فعلا زمون خوانځای تړلی او زمونږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي، هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دې مدرسې ته ولېږه، مدرسې ته خس او لرګي راوړه او پیسې ورکړه، هر څه پر مونږ جبري دي. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دی، او راشي له حنفي مذهب سره یو ځای شي چې تاسو باندې کلمه وایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف دغه راز له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې بیرته ستنېدل به یې ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستنو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلي دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی سي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیه عارفی آزادی رادیو تو موبایل.
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ایر میده که
مذهبی آزادی د یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاد توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له بیرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي ازادیو سلبول د دې لامل کېږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې دا کړی چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1403 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له آزادي راډیو.
او کاغلو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو نظریات او تبصری وړاندې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی کوته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ده ټول دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچوي، د ماجر یو دم روا نه باسي. دې خواته دې خواهید زمینه ورته نه لري. 2 کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلی، یو روپۍ کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا، ایران ته لاړو بیرته ریپورټ کو، دې خوا راغلو راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به موږ ماجرو سره کو، دا به وکړو. 2 کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه حکومت کې ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله، کار نشته. ده بیا سې کار زمینه مساعد کړي، بیا خپله ریشه راولي، تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی، چا ور سره په دا 40 کاله غوبل ورسره کړی. نو دغه لپاره بس بیا هغه خلک راولي، کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته، ده هېڅ زمینه. 2 کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، 1.5 کال 2 کاله به وتي. زه پکې 15 میاشتې یو د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سولم، بیا لاړم 15 میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خو دغسې بیخي نه ویزه شته، نه خښته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته. دومره مشکلات سره خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادی رادیو محترمینو دا جو جوړ او روغ خوش خوشاله بس. نو په افغانستان کې پیلن بیکاری کاڅه بيخي په لوړ اندازه ده. خلک ډیر بیکاره دي، خواري نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپه ده. نو د دې لپاره چې باید د حکومت ته خواص خې ترتیب ورته برابر سي، نو ډیر بشي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک ډیر لیدلې دي، عام خلک نو وس نه لري چې د ماشام موچ ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاری کاچه په لوړه ده، ځوانان بیکار دي. دا خلک چې بیکار سي دا بیا اړې خوا ته مخ کې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو لپاره کوي. نو دا که چیرې خلک لپاره حکومت یو کار د پاره څه شی ترتیب ورته برابر کړي، نو ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بېوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې. او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو، د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او چې ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي، دا په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هم مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څه نه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي، او عام خلک اغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافه. د خلکو نه پډیر الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، د سوی قسم احسان ور باندې کوي. دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چیرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخې موږ کې خو دې د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخو عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غاړو ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر ما پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت دی مرته مازه ورته قناعت ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دا وي شي تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس خپل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونټ راځي دا وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه عکسونه ماته راولېګه هغه چې زدي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځنه انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول صلی الله علیه و حدیث دی د یتیم په لاس باندې چې لاس راکاس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ من ځای وسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې د جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړای او دا یې راتین کړای نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو لکه پرشتي یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داس خلوب باندې ځان ته دعاګان و غړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشتي دی
بله
ځکه چې انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشتہ مو ته وی امین ولک مثل ذلک ستا دغه دعا د پرشتي په حق الله قبول کړي او تاسو د هم الله جل جلاله هم دمر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورګو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولاز عکس وخلم نو علماء ته خلک وای چې ولاده پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان یو خته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دی پرې باندې ور لګيږي په دوی کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل چې والا چې پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وصل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی چې دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي، الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم، او د ټول کوم شتمنۍ چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه دي موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر و خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره یې کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته. خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پیسلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي. د مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې زکات چاته ورکړل شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړل شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطره کېږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړل شي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي. زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې. خود نور مسائل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي. خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساس د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي، او ځوانانو کولای شي په کې دوی کاروبار وکړي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې غوي اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي، او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی، د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښیي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید هغه وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بډای انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستي و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود استاس بوتان نوی دي زړه نه دي، تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، په خیر دا وضعیت هم د چې پاتې سي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه سي، د بیوزلو کسانو شمېر هم زیات سي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونه سي، وضعیت سره قم کېدلی
سي. عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردګار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي. الله جل جلاله دې کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بڑای ما چول، چې آی دا غنی بڑا دې ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت دی، خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او ها کوند او یتیمان، او ها کوم به وزه انسانان خپل ځان ته حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي دی، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتمن زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. دا حاکم نظام هم مسؤل دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، نو دا هم ور باندې حرام دی، باید دا گاونډي بوټی ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سر لړ کړو غوخه لګلی و سره پات شو سره به کوم گاونډیان ته لګلی و او بل ته لګلی و چې موږ غوخه شته او کورونه باندې سر دې پسر تا شو برته به خپل کور ته راولاو به د ځای خوشاله و چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسان حقوق باید په خلاند نشي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کده شي په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخ کیدن چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډا او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ اوس سره کوله کومه چې ما ودا خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر کوي او الله چې خیر دې روزي ورکون کده موږ مغټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ورشو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ استاد الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منه کړی او کله ورته ورکړي دي ټول مسولیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسولیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسولیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یعنی قلبن ورسره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم انا د وسطه
قدر منو دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي لمون سره میلمو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری Thank you.
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com
نان دکلی لان